نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د قیامت پر ورځ کله مصیبت والا خلکو له ثواب ورکړي کیږي چې د هغوی آرامونه او راحت خلکو ګوري، نو هغه خلک چې په دنیا کې په ښه ورځو نو هغوی به تمنا کوي چې کاش چې په دنیا کې زموږ سرمنې رقینچو سره کټ شوي وی، کاش چې دومره مصیبتونه راغلی وی په موږ باندې، نو نن به موږ ته هم داسې درجې میلاو شوي وی. استغفر الله، د خلکو د خولې نه داسې داسې د ناشکرۍ کلمې راوځي چې بنده حیران شي. بعضی وخت هغوی د الله تعالی نه انکار کوي او وایي چې الله تعالی کوم ځای و چې کله زما سره داسې چل شوی و، الله تعالی په موږ ولې داسې مصیبتونه راوستل. دا ټولې د ناشکرۍ خبرې دي. ګورئ، دا د دنیا چې دی که نه، نو دا د امتحان ځای دی او د انسان الله تعالی کله اصلاح کوي په رنګارنګ طریقو یې خپل ځان ته نږدې کوي، کله پی بیماری راولی، کله پی ازمایش راولی، نو درجې ورلوچتې کړي، کله یې ګناهونه صفا کړي، کله هغه بیمار کړي او د هغه بیماری سره داغونه ګناهونه وریږي تر دې چې هغه پاک صفا شي او ځان ته یې پاک صفا راولي. نو په دې خبرو څوک پوهېدی شي چې څوک ایمان والوي او په الله ایمان وي. یو بزرگ به شاګردانو ته سبق خیلو، دا غو به غټ غټ جهازونه چلیدل په سمندر کې او سامانونه به وړل. چا ورته وی چې ستا بحري جهاز چې و کومه بحري بیړه چې وه نو هغه ډوبه شوه، نو هغه وی انا لله و انا الیه راجعون، او بیا یې سبق شروع کړو، هیڅ های وای ونه کړل. لږ وخت پس یو بل کس راغی چې نه نه، هغه اطلاع غلطه وه، ستا جهاز بچ دی. هغه بیا وی الحمدلله او سبق خیری شروع کړل. یعنی هغه پوهېدو چې کوم مصیبت راغی نو په دې کښې زما خیر دی، د دې سره به الله تعالی زما درجې اوچتې کړي. هغه سوچ کوي چې دا نعمت ما ته میلاو شوی دی او د دې سره زما ازمایش کیږي. هغه بیا سوچ کوي چې نور محنت شروع کړم د الله تعالی په لاره کې، نو د هغو داسې سوچ وي. او دویم طرف ته هغه خلک وي چې ناشکري کوي. نو دې خلاصه څه ده؟ چې په مصیبت کې څوک د الله د رحمت نه مایوسه شي او په راحته کې ناشکري وکړي، نو د داسې خلکو نه الله تعالی نه وي خوشحاله. او د کفارو طریقې دي، دا د مؤمن طریقه نه وي. موږ له هم خپله جایزه اخیستل دي چې په مشکل حالاتو کې زموږ څنګه رویه وي، زموږ د خولې نه څنګه خبرې وځي. بیا موږ مایوسه کیږو او که امید ساتو، او د خوشحالۍ په موقع باندې زموږ څه حال وي. موږ فخر او لوی کوو او که عاجزي کوو. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. هغه خلک چې صبر کوي او نیک عملونه کوي نو هغوی نه مایوسه کیږي، نه ناشکري کوي، نه لویي او فخر کوي. هغوی بیا د داسې کارونو نه ځانونه بچ کوي، د هغوی بیا داسې رویې نه وي. د نعمت په میلاوېدو باندې هم صبر کوي، په هغې کې بنده خپل ځان قابو کوي، د الله د نافرمانۍ نزان بچ کوي. په هغه وخت بنده په خپلو مټي باندې فخر کوي چې دا هر څه زه کوم، دا زما کمال دی. هم دا لفریحون فخور ده. پرون چې ناکامي وه نو مایوسي نه ختمېده، نن کو چاته کامیابي میلاو شي نو د هغوی لویانې بیا ختمېږي نه. نو په داسې موقع باندې هم صبر او ځان قابو کول پکار وي، او چې کوم غم دی په هغې کې خو صبر وي. صبر د الله د رضا په کارونو کې هم وي، ځکه چې د بنده زړه نه غواړي چې دا کار مې وکړې، ټول خلک ودو دي، شپه ده او زه ولې پاسم چې ودو وکړم او مونځ وکړم. موږ ناوخته راغلو د دعوت نه، فجر له نه شو پاسېدی چې زه وروسته به قضا وکړم. نه، هغه وخت د صبر ضرورت وي. دا دی د الله په اطاعت باندې صبر، چې نه زه به پاسم، او که زه هر قسمه د الله اطاعت د اطاعت کار وي، او کو هغه هر قسمه د الله د اطاعت کار وي. ډېر داسې کارونه دي چې موږ یې نه کوو او ښه راته پته ده. د هغې وجه دا ده چې زموږ زړونه غواړي، نو موږ خپل ځان د الله تعالی د اطاعت دپاره نو خپل ځانونه د الله تعالی د اطاعت دپاره وتړئ. لکه تاسو علم اخلی په دې لاره کې په استقامت سره تلل، دا دی صبر. تاسو د الله د رضا کار کوئ که ستاسو زړه غواړي او که نه، که تاسو مصروفه یې او که نه یې مصروفه، نو دا دی د الله په اطاعت باندې صبر. دویم قسمه صبر کم یو دی، دا دی صبر عل المعصیه، په گناهونو باندې صبر کول، یعنی د گناهونو نه منع کېدل. زړه غواړي چې د ګناه کار مې وکړې، ځکه چې ټوله دنیا یې کوي، لیکن تاسو خپل ځان منع کوئ، دا صبر دی. دغه شان په مصیبتونو باندې صبر، دا دریم نمبر صبر دی. په څه باندې صبر کول؟ په مصیبتونو باندې. د دې خو هر چا ته پته ده چې څوک صبر کوي او نیک عمل کوي، نو د داسې خلکو دپاره الله تعالی مغفرت او ډیر غټ اجر ایښی دی. صبر دا دی چې د نیکۍ یو کار شروع کړي او په هغې باندې استقامت اختیار کړي، یعنی هغه کار نه پرېږدي. فلعلک تارکم بعض ما یوحا، نو شاید چې تو پرېښودو والی بعضې حصې د وحي چې ستا طرف ته شوي ده. د دې نه به تاسو ته داسې ښکاري چې ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېښودو والی وو بعضې حصې د وحي کومه چې به هغو طرف ته کېده، حالانکه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم د دې خبرې احتمال نشي کېدی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو حصه پرېږدي او هغه خلکو ته بیان نه کړي. نو دا په اصل کې استفهامي انکاري دی، لکه مونږ خلک چې وایو چې ستاسو خیال دی چې زه به داسې کار وکړم، د دې مطلب وي چې ظاهره ده زه دا کار نشم کولی. یعنی دلته کافرانو ته ویل کېږي چې ستاسو نه څومره هم کېږي نو وکړئ تاسو مخالفت. د هغوی چې کوم نیګیټیو ریاکشنز وو، که بل څوک وي نو هغو به دا کار پرېښودی وو چې زه دا کار نشم کولی. دومره د هغوی د طرف نه سخت مخالفتونه وو، دومره هغوی ظلمونه او زیاتی کول، ځکه خو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هجرت کولو حکم میلاو شو، ځکه چې هغوی ورله ژوند ډېر ګران کړی وو. مونږ ته که څوک یو وړوکي شان خبره وکړي، نو مونږ هغه خبره په زړه باندې واخلو او بیا په هغې سوچونه کوو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې خبرې شوې وې. داغو خواږو خلک یې ډېر زیات تنګ کړی وو، هغوی له تکلیفونه ورکړي وو، داغوی څوک پوښتنې واله نه وو. د ابوطالب نه پس، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو چې وو ابوطالب، داغو نه پس خو بیا هیڅوک نه وو. ابو لهب سردار جوړ شوی وو او هغو سو کمی نه وو راوستی په داسې حالاتو کې چې مسلسل غمونه او پریشانۍ وې. که څوک بل انسان وو نو دا کار به یې ضرور پرېښی وو او تښتېدلی به وو، لیکن الله تعالی فرمایي چې شاید ته پرېښودو والی یې ځینې حصې د وحي، یعنی ته خو چرته هم نشی پرېښودی. وضایق به صدرک، او تنګېدو والا ده د دې سره ستا سینه. ظاهره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به تکلیف میلاوېدو، هغه خو اخیر انسان وو او هغه وخت هغو دا کار جاری ساتلی وو، او هغه وخت هم په دې کار کې هغو کمی نه وو راوستی، ځکه چې الله تعالی وفرمایل الیوم اکملت لکم دینکم، الله تعالی نن ستاسو دپاره ستاسو دین مکمل کړو. تاسو ځکه خو یې وفرمایل، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول دین رسولی و، که نه یې رسولی نو څنګه مو مکمل وو. دا آیتونه چې نازل شو نو دین مکمل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول هر څه رسولی وو، حالانکه دومره سخت حالات وو. الله اکبر، نو دا هغو سینه به تنګېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی په کفرانه خبرو باندې ډېر پریشانه کېدو او مزاق به هم هغه خلکو کوو. ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک، هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وي چې ولې ستا سره سو خزانه نشته، ولې ستا کره فقر او فاقه ده. که ته د الله نبی یې نو ستا سره خو پکار ده چې خزانې وي. الله اکبر، الله تعالی وفرمایل انما انت نذیر، الله تعالی سو فرمایل انما انت نذیر، بېشکه ته خو ویرولو والی، ته خو خبرداری دپاره راغلی یې، د دې دپاره نه یې راغلی چې ته خلکو ته وښیې چې ګوره زه څومره امیر یم. والله على كل شيء وكيل، او الله تعالی په هر څه باندې کار ساز دی، کار جوړول والا دی، کار داغو په لاس کې دی، هغه وکیل دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی وو چې زما صحابه به ستاسو نه پس نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی وو زما صحابه ستاسو نه پس یو دور د صبر را روان دی، یعنی دا پتا سو باندې چې تیر شوی تکلیفونه دي نو د دې نه پس هم یو داسې دور را روان دی د صبر، یعنی دا خبره زموږ د ټولو لپاره ده چې په هغه ورځو په هغه دور کې به صبر کول داسې ګران شي، هغه به داسې وي لکه بنده چې په لاس کې انګار واخلي، دومره مشکل وخت به وي، په دین باندې تلل به داسې ګران وي او انسان به دومره تکلیفونه برداشت کوي لکه بنده چې په لاس کې انګار وړي. عمل کول په داسې حالاتو کې چې کله خلک په تاسو پورې خبرې کوي، کله به درله یو نوم ږدي، کله به درله بل ږدي چې داسو مولانی ده، او په داسې حالاتو کې په دین باندې د استقامت سره تلل نو دا ډېر صبر واله کار دی، دا د ډېر صبر واله خلکو کار دی. هر بنده خو نه شي کولی، خلک خوایي چې نه زه به د زمانې سره ځم، چې څنګه نور خلک ځي نو داسې به زه ځم، فلانی هم داسې کوي او فلانی هم داسې کوي، نو یو داسې وخت را روان دی چې عمل کول به ډېر ګران شي. دا خبره په ذهن کې کیږ دی، مونږ هر کار د خلکو د شاباسۍ او تعریف دپاره کوو نو همیشه به داسې نه وي، خلک به ستاسو نه ناراضه کیږي هم او خبرې به در پورې هم کوي، لیکن د هغې باوجود به تاسو خپل کار جاري ساتئ، دا اسانه لار نه ده.
ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.
هغوی یعنی مشرکین مکه وایي چې دا د الله کلام نه دی، دا خدای پخپله جوړوي. هغوی ته وایا چې کوزو جوړول کوم او راوړم دا کلام، نو تاسو هم کوشش وکړئ او دغه شان کلام راوړئ. دا خو 114 سورتونه دي، تاسو 11 سورتونه راوړئ.
وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
او راو غوڑای چی سو کم تاسو را غوختل غوڑای دا اللہ نسیوا، چی دا چانا هم تاسو مدد اخیستل غوڑای نو مدد واخلی کچری تاسو رشتی نیه. زو خو امیم، تاسو خو دیر زباندان یه، شاعران یه، هغوی تا خو با خپل زانون دیر اوچت کاریدل، چی کویو خو مونگیو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بیا کو چې هغوی تاله جواب درنکړي او ظاهر داوی د دې جواب چرته هم نشي درکولې. چې کله حضرت علی رضی الله عنه د سوره کوثر چې مختصر سورت ته، یعنی وروکې سورت ته، په خانه کعبه کې اویزان کړی و او په کعبه کې د غټو غټو شاعرانو کلامونه اویزان وو، چې خلکو به کله دا صورت وویي نو هغوی به حیرانېدل چې دا د انسان کلام نه دی، د هغې چا مقابله نشوه کولی هغوی له داسې چیلنجز ورکړی شوي وو چې راشي او د دې مقابله وکړئ. دلته د لسو سورتونو خبره راغلی ده او د یو سورت خبره هم راغلی ده، او په سورت تور کې د یوې خبرې متعلق راغلی دي چې یوه خبره راوړی دغه شان، نو هغې هم نشوه راوړی. هغوی هم کوششونه کړي وو لیکن بې وسه وو. کچرې تاسو د دې مقابله نشئ کولی نو پوه شئ چې انما انزل بعلم الله، چې بشک دا نازل شوی دی د الله د علم سره. ګورئ نن خلک د قرآن او د دنیا د علمونو مقابله کوي، د ساينس او قرآن کمپیریزن کوي، مقابله کوي. نو د قرآن خو یو علم هم مقابله نشي کولی، د قرآن مقابله د نورو علمونو سره په دې وجه نشي کېدی ځکه چې دا د الله کلام دی، د الله تعالی او الله تعالی څوک دی؟ لیس کمثله شیء، داغو پشان څوک خو څوک شته دی نه، او داغو د کلام پشان هم د چا بل چا کلام نشي کېدی، انسان چرته مقابله کولی شي. موسی علیه السلام فرمایلی وو چې داغو نه تپوس شو چې څوک دی د دې ټولو نه زیات علم والا، نو هغوی چې زه یم. الله تعالی ورته وفرمایل چې خضر ته وګوره، خضر له لاړ شه. بیا موسی علیه السلام دا خبره ریئلایز کړه، هغه په دې خبره پوه شو چې د خضر علیه السلام علم جدا علم دی، او هغه ته حضرت خضر علیه السلام وفرمایل پا په هغه وخت کې یو مرغۍ راغله او هغې په خوله په مخوکه کې اوبه ویوړې چې د دې مرغۍ په مخوکه کې چې کومې اوبه دي نو دا دې هغه علم کوم چې زما ستا او د ټول مخلوق سره دی او دا سمندر چې دی نو دا د الله تعالی علم دی د دې چرته هم کمپیریزن نشي کېدی. نو بیا تاسو دا خبره ولې نه منئ چې دا الله تعالی نازل کړی دی و ان لا اله الا هو او نشته څوک برحق اله مگر هغه. نو بیا دا ولې نه منئ چې دا د هغوی یو برحق نو بیا دا ولې نه منئ چې دا د هغه یو برحق اله نو بیا دا ولې نه منئ چې دا د هغه یو برحق اله کلام دی دا غو د علم په مخ کې د چا علم نشي ودرېدی. نو بیا دا خبره ومنئ چې اله هم هغه دی او د عبادت لایق هم هغه دی. الله اکبر. ګوره الله تعالی څومره په لاجیکل طریقې سره د توحید دلیلونه پیش کړي دي او چې کله مونږ چاته دلیل ورکول غواړو چې دا بنده خبره ومني نو مونږ پوهیږو نه چې څنګه مونږ دې بنده ته ثبوت پیش کړو. دا ټول دلیلونه دي او په دې طریقه الله تعالی په انسان باندې دا خبره منلې ده چې ته ومنه ځکه چې اوس تا سره بله سولاره نشته. انسان لا جواب کړو چې جواب نشی ورکولی نو بیا لا اله الا ومنئ فهل انتم مسلمون نو آیا تاسو اسلام راوړوالی بیا ښکته شئ الله ته ځکه چې بله لاره نشته دی ستاسو سره. لیکن د دې حق په لیدو سره بیا هم کو خلک د دې نه مخ ګرځوي نو هغې داسې ولې کوي د هغې وجه څه ده؟ نو د هغې وجه ده من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون چې څوک د دې دنیا ژوند غواړي او د دې زینت او د دې چمک دمک او د دې فائدې په اصل کې چې څومره خلک هم حق ویني او انکار وکړي نو د هغې وجه دا نه وي چې ګنې هغوی په حق پوهیږي نه. څومره هم چې خلک دی هغوی چې دا دین کتلی دی پوه شوي دي څومره هم چې کفار دي قرآن یې ولوستو او هغه نه مني نو دا خبره نه ده چې هغوی ته حق په نظر نه دی راغلی لیکن خبره دا وي چې هغوی دنیاوي فایده غواړي چې څوک د حق متلاشي وي یعنی حق تلاش کولو واله وي نو هغوی ته حق ملاویږي. بیا هغه دا نشي ویلی چې زه په قرآن نه پوهیږم زه خو د دې په لاجیک نه پوهیږم. د دې مطلب دا دی چې د هغو مقصد نور څه دی هغه د دنیا فائدې وغیره غواړي او هغه خلک چې مسلمانان شي او بیا مرتد شي د دین نه واوړي نو یقین وکړئ هغوی هم صرف د دنیا د فائدو په وجه یا ورله چرچ والا سور کړي نور هیڅ هم نه وي بلکې د دنیاوي فائدو دپاره داسې کوي.
عبدالواحد ملک کتابونه لیکلي دي او په هغې کې یو قصه راځي چې د انډونیشیا په یو کلي کې کریسچن مشنریز ډېر غټ کار کړی و. هغوی به هلته تبلیغ کوو او خلک یې کریسچنز جوړ کړي وو. ډېر خلک یې عیسایان کړي وو. چې کله د هغوی هغه غټ پادري راغی هغو تقریر وکړو هلته او خلکو ته یې په خیر راغلی ووی ځکه چې هغوی ډېره غټه پیسه خرج کړې وه. دا غریبانان خلک وو او دومره پوهه یې هم نه وه. د هغوی مجبورۍ وې نو عیسایان شوي وو. چې کله هغه پادري ودرېدو او تقریر یې وکړو نو هغو ته په اخر کې ووی چې ګورئ مونږ تاسو له دومره هر څه درکړل اوس هم ستاسو سنور ضرورت وي څه مو پکار وي نو ضرور راته ووایئ. هغو دا خبره ډېره د فخر سره وکړه. ډېر معصوم خلک وي هغوی ځان له ساده وي هغوی ته پته هم نه وي. هغوی ورته وی چې بس یو شی دی مونږ وایو چې که لږې پیسې مو راله نورې راکړې نو چې مونږ پرې حج وکړو. سبحان الله. نو تاسو داسې سوچ مه کوئ چې دوی کنورټ شو او بل مذهب ته واوړېدل چې پته نشته دوی ته په عیسایت کې څه حق په نظر راغی. نو دا دنیاوي فائدې دي چې څوک د دنیا د فائدې دپاره څه کوي او د دې د زینت دپاره کو هغه مالي فائدې وي یا نوکري وي یا کو هسپتالونه او سکولونه جوړ کړي هغوی او خلک وایي چې زموږ بچي به ښه سکولونه ووایي نو د داسې خلکو دپاره به بیا په آخرت کې هیڅ هم نه وي. او د دې په باره کې مونږ ته د یو حدیث نه پته لګي چې کله د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه تپوس شو چې ته یو حدیث وایا، نو هغوی یو حدیث بیان کړی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس، چې هغه درې کسان چې په چا باندې د جهنم ور لګولې کېږي به، نو په دې کې به هغه عالم وي چې چا د دنیا د فائدې دپاره کار کړی وي، دغه شان هغه سخی چې چا د دنیا په خاطر پیسه خرج کړی وي، یا هغه شهید چې هغو د دنیا د شهرت دوا به په وجه جنګ کړی و. د دې نه پته لګي چې د دنیا چې کوم زینت دی او کوم تعریفونه چې دي، د دې شهرت دا ټول زینتونه دي. د دنیا چمک دمک پکې هم راځي، او دا خبرې هم چې ګاډي به درله درکړو، کورونه به درکړو، مونږ به تاله گرین کارت درکړو، په دې پسې ځینې خلک لاړ شي، نو ټیک د هغوی ته به په دنیا کې دا هر څه خو میلاو شي، او په آخرت کې به د هغوی دپاره بیا هیڅ هم نه وي. اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هم دغا خلق دي چه نشتا داغوی دا پارا پاخرت کسو مگر اور، بیا پاخرت کی داغوی دا پارا سو دي، ظاهر دا هغوی دا هر سو دا دي زي دا پارا کری وو، نو هم دل تا باورتا ملاوی گی. کو هغا یو مسلمان وی او کو هغا کافر وی، چه چا یو کار دا دنیا دا پارا کری وی، چه پنیت کی دنیا وی، نو پا دنیا کی باور لاللہ تعالی هر سو ورکړي، او کافرانو ته به په آخرت کې هیڅ هم نه میلاویږي، ځکه چې هغوی هر سو د دنیا د پاره کوي، دا هغوی خو د سره ایمان شته دی نه، نو الله تعالی هغوی له د خپلې نیکۍ دلته بدله ورکړي. کوچا سو هسپتالونه جوړ کړي وي یا د نیکۍ سوخخه کارونه کړي وي، نو د هغې بدله به ورته دلته میلاویږي، نو هغوی ته د خپلې نیکۍ اجر دلته میلاویږي، لیکن د هغوی دپاره به په آخرت کې بیا هیڅ هم نه وي. الله تعالی دا غوی ټول حساب کتاب دلته ختم کړي، ځکه د خپل عملونو جایزه دلته اخلي چې دا عمل زو ولیکم، کومنګ د دین د پاره هم سوکار کوو ناغه ولیکو، دا قران چې زو ویم نو دا زو ولی ویم، ما ته د دینه سو پکار دی، کو زو حفظ کوم یا کو زو خپل تلاوت خکلی کوم، کو زو تجوید زده کوم، د دې سو د دینه زو سو غواړم، آیا دا ښکلی تلاوت زو په دې وجه کوم چې خلک زمانه متاثره شي، او دا علم زو په دې وجه اخلم چې زو درسونه ورکوم چې خلک وایي چې دا څومره په زبردستی طریقې سره خبرې کوي. الله اکبر، مونږ اکثر ډیر کارونه د دین دپاره کوو خو په هغې کې هم اخلاص نه وي. دغه شان د خدمت خلق کارونه دي، د انسانیت کارونه دي، ځینې NGOs کارونه کوي، دا غی په ذریعہ زمون جابونه وی کورونه چلیږي. نو الله تعالی فرمایي چې د چا نیت د دنیا وی، نو زو به ورله په دنیا کې ورکړم، او په آخرت کې به دا غو د پاره بیا سونه وی. وحبط ما صنعوا فيها، او زایشول سو چې هغوی وکړل په دې کې، دا هر سو زایشول دلته زایشول. وباطل ما كانوا يعملون، او باطل دي چې سو هغوی عمل کوو، کو هغه دنیاوی کارونه وی، ګوره هغه دنیاوی کارونه هم کیدی شي، او هغه ستاسو د پاره ثواب جوړیدی شي، او دینی کارونه هم کیدی شي چې هغه عذاب جوړیدی شي. د دنیا په کارونو کې کو ستاسو نیت د الله د رضا وی او داغونه اجر غواړي، نو هغه کار بیا ستاسو د پاره نیکی والے جوړیدی شي. کو یو بنده ډاکټر جوړیږي، او هغه دا نیت وکړي چې زه به د انسانیت خدمت کومه، خلکو له به زه د تکلیف نه خلاصي ورکومه، نو بیا دا جاب داغو د پاره عبادت جوړ شي، داغو سبق ویل نیکی شي، داغو کار کول نیکی شي، هغه ته کو تنخوا هم ملاویږي، نو هغه جدا شي دی، لیکن داغو دا هر سو داغو د پاره اجر جوړ شي چې د الله مخلوق په تکلیف کې دی، او زما په وجه داغوی نه تکلیف لري کیدی شي. نو ګوره هغه څومره غټه نیکی وګټله. په ظاهره خدا دنیاوی کار دی، بنده نوکری کوي، لیکن دویم طرف ته هغه دینی کار هم کوي. دغه شان په ظاهره یو کس قرآن وایي، حدیثونه خلکو تلولي، لیکن دا غو نیت داوي چې زه په خلکو کې مشهور شم، چې پیسه راته میلاو شي، چې تعریفونه راته میلاو شي، نو دا بیا دا غو دپاره عذاب هم جوړېدی شي. افمن کان علی بینه من ربه، آیا ولی هغه کس چې هغه په یو ښکاره دلیل باندې وي د خپل رب د طرف نه. اوس دلته دوه کیریکټرز خیالي شوي دي، یو هغه دی چې هغه د الله تعالی د طرف نه په واضحه دلیل باندې دی، ویتلوه شاهد منه ومن قبله، او رست راځي دا غو یو گواه، یعنی یو هغه سړی دی چې هغه په واضحه دلیل باندې دی. د انسان په فطرت کې دی د الله پیژندل، یعنی الله تعالی په هغو کې توحید پروګرام کړی دی، هغه توحید فطرتن پیژني، او د هغې نه پس چې هغه دنیا ته راشي نو د هغو دپاره یو شاهد هم الله تعالی را ولیږو، یعنی یو هغه فطرتي طور الله پیژني، او بیا الله د هغو دپاره نبی را ولیږو یا قرآن دی چې هغه هم په دې خبره ګواهي ورکوي.
ومن قبله کتاب موسی اماما ورحمه،
او د دې نه مخکې د موسی علیه السلام کتاب یو امام و، هغه رهنما و او رحمت و، نو اوله تورات و او اوس قرآن دی، یا اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغه شاهد دی، یعنی گواه دی.
بینت من ربه،
سو دی سو چې پاغی کې دی، یعنی سو چې دننه دی، نو دننه هم گواهی ده او بهر هم یو گواه راغی د الله تعالی د توحید دپاره. او د دې نه مخکې د موسی علیه السلام په کتاب کې هم دغه گواهی موجود وه. اولئک یؤمنون به، او هم دا خلق دی چې هغوی ایمان راوړي په هغې، دا هغوی په فطرت کې هم توحید موجود و، او بیا ورله الله تعالی د بهر نه یو گواه را ولیږو، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، قرآن راغی، نو د بنده زړه هم د توحید گواهی ورکوي او د الله تعالی د طرف نه گواهی راشي.
ومن یکفر به من الاحزاب فالنار موعده،
او څوک هم چې دې سره کفر کوي، یعنی د دین انکار کوي، د ټولو ډلو نه، کوغه يهوديان دي، کوغه عیسایان دي، کوغه دهری دي، هر څوک چې دي، نو اور دې دا غوی د پاره، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دې امت نه، او دلته د امت مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس څومره هم خلق دي، نو دا ټول داغو امت دی، کوغه کافران دي، کوغه مسلمانان دي، کوغه نه منلو وال دي، ټول داغو امت دی، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت مسلمه امت دی، او دې ته امت اجابت وایي، چا چې داغو دعوت قبول کړی دی، دا مون خلق چیو، او دا نور ټول مذهبونو والا امت دعوت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په دې امت کې چې چا هم زما په باره کې واورېدل او هغه ایمان را نوړو، په کفر باندې مړ شو، کو هغه یهودی وي، کو هغه عیسائی وي، نو هغه جهنمی دی. یعنی یو خو په هر انسان کې فطرتی طور توحید پروت دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم راغی او قرآن راغی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات موجود دی، هر څه محفوظ دی، او هغوی ته پیغام ورسی او هغوی بیا هم ایمان را نوړي، نو بیا د هغو ځای اور دی.
فلا تکو فی مریت منه،
پس مکیږه تو په شک کې د دینه،
انه الحق من ربک،
دا واقع رښتینی خبره ده ستاسو د رب د طرف نه، نو تاسو په دې کې شک مه کوئ.
ولكن اکثر الناس لا يؤمنون،
او لیکن اکثر خلک ایمان نه راوړي. ګوره الله تعالی د انسان په فطرت کې هم توحید اخی دی چې داسې یو رب شته ستاسو، یو الہ شته، یعنی انسان خپل رب فطرتی طور پیژني، او د بهر نه ورله هم انتظام کړی دی، اوله هم رسولان راغلی دي، کتابونه راغلی دي، په هغه کتابونو کې هم دا هر څه موجود و. ځینې خلک ایمان راوړي او ډیر داس وی چې هغوی ایمان نه راوړي، لیکن تم په شک کې کیږه، ځکه چې دا حق دی. کو اکثر خلک دا اونه منی هم، یو طرف ته دا ډله ده د ایمان والو، او دویم طرف ته کومه ډله ده.
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا،
او دا غونه څوک زیات ظالم دی چې هغه اوتړي په الله پوری دروغ، په الله پوری دروغ تړل سودی، یعنی د الله سره نور شریکان جوړول، هغه له زوی جوړول، یعنی د توحید نه علاوه چې څومره هم عقیدی دی، نو دا ټول دروغ جوړول دی په الله پوری. که څوک الله نه مني، نو دا هم دروغ جوړول دی په الله پوری، ځکه چې الله او رسول چې کومه خبره کړی ده هغه نه منل، او دا غین علاوه نوري عقیده لرل، نو دا ټول غلط عقیدې دي او د ځان جوړې شوې دي، ځکه چې د الله او رسول خبره صحیح ده او دا غوی د خبرې چې څوک هم مخالفت کوي یعنی دا غي خلاف زی، نو دا هغوی په الله پوری دروغ جوړوي او دروغ وایي.
اولئک یعرضون علی ربهم، هم دا خلق دي چې د الله په مخ کې به پیش کیږي. ويقول الأشهاد، الله تعالى بغواهان هم أدروي أو هغي بوائي، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم،
دادي هاغ خلق چاچي دروغ ويلي دي بخبل رب باندي، سوچ كوي دا سمر هم چه مشرکان دي أو دروغ جوڑا والوال دي، هغي بدا الله تعالى پا عدالت کی وازي نمي ولار، دا غوي مخامق بغواهي راوستي شي، هغه گواهان به څوک وي؟ فرشتې به وي د هغوی ګواهۍ والا، کرامن کاتبین به ګواهي ورکوي او نورې فرشتې به هم ګواهي ورکوي، رسول به هم ګواهي ورکوي چې د کوم قوم نه وي هغوی. رسولان به وایي چې موږ دوی ته پیغام رسولی و، بیا هم هغوی داسې وکړل. د هغوی د جسم اعضا به هم ګواهي ورکوي چې دا دروغجن خلک دي چا چې په خپل رب پورې دروغ وویل.
ألا لعنة الله على الظالمين، ألا واوري
دا الله لعنت تي پا ظالمانو باندي، دا ظالمان دي، ظالم سوكوي چه سوك حق دار لا دا غو حق پر نکري، هغوي دا الله و رسول حق پر نکرو، دا طول و نغط حق خو دا الله و دا غو دا رسول دي، دا طول و نغط حق خو دا الله دي، نو دي دا طول و نغط ظالمان دي، چا چه شرکو کرو، او پا هاغ و رز بهر چا تا دا الله دا رحمت ضرورت وی، چې چاته د الله رحمت میلاو شي نو هغه به بخلی کیږي او جنت ته به ځي، او چې څوک د الله د رحمت نه محروم شي نو دا غوی به بیا څو انجام وي. د دوی سره به ګواهان راځي او د الله تعالی په عدالت کې به پیش کیږي، د دوی خلاف به ګواهی راشي، د دوی سره به بیا څو جواب وي. د دوی به صرف پیش کېدل نه وي بلکې سوال او جواب به ترینه هم کیږي. او یو حدیث دی چې د چا نه سوال شروع شو نو بیا د هغو معامله ډېره ګرانه شوه. اوس دا ظالمان څوک دي؟ د دې وضاحت مخکې راځي.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا،
دا هغه خلک دي چې په دین کې کوږوالی راوباسي. د دې خبرې څنګه وي؟ چې دا لاسو خبره ده چې د ښځې نیمه ګواهي ده. دا لاس څنګه خبره ده چې سړي ته د څلورو ښځو اجازت دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دومره ودونه ولی کړی وو او د حضرت عائشه سره په دومره کم عمر کې وادو ولی کوو. داسې خبرې په دین کې راوباسي چې د خلکو د دین نه نفرت پیدا کړي، چې خلک د دې دین په باره کې په شک کې شي. د داسې خلکو نه لری لری اوسېږي، نوی نوی خبرې به راوباسي چې خلک په سو طریقه د دین نه لری کړي. او نن خو داس قسمه خلک دومره عام شوي دي چې د ډېر احتیاط سره د تلو ضرورت دی د دې خلکو په لمسه کې چې څوک رانه شي.
وهم بالآخرتی کافرون،
او هم دا خلک دي چې د آخرت نه انکار کول واله دي. کچرې د دوی په آخرت باندې ایمان وي نو داسې خبرې به یې چېرته نه وي راایستي. په انټرنیټ باندې ډېر داسې خلک دي، په خپله یې هم غلط سوچ دی، په خپله خو بېلارې شوي دي، خو نور خلک هم د دین نه اړوي، نو خلک هم گمراه کوي. استغفر الله. او بیا خلک د دې په خبرو کې راشي چې ها د دې خبره خو صحیح ده، او چې بیا دا غوی د محفل نه پاسي نو ایمان یې لاړ شي ختم شي. نو ځکه ډېر د احتیاط سره د خلکو خبرې اوري. د هر بنده خبره د اورېدو قابل نه وي، د هغوی په زړه کې د الله ویره نه وي، ځکه چې ظاهره ده د هغوی ایمان نه وي، هغوی انکاري وي د آخرت نه.
اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض،
هم دغه خلق دي چې دوی عجز کول واله نه دي په ځمکه کې، یعنی دوی الله تعالی له شکست نه شي ورکولی. دوی داسې حرکتونه کوي، مذاقونه کوي، په دین باندې شکونه اچوي د خلکو په ذهنونو کې. کله وایي چې موږ قرآن منو لیکن حدیث نه منو، نو ګورئ دا آیت د ظالمانو مطلب بیانوي چې ظالمان څنګه وي. هغوی خلک د الله د لارې نه منع کوي، د صراط مستقیم نه خلق بیلاری کوي، کوګوالی لټوي په دین کې، کوګوالی تلاش کوي، لیکن دا خلق په ځمکه کې الله تعالی نشي عجز کولی.
وما کان لهم من دون الله من اولیاء،
نو د دوی د پاره په دنیا کې څوک مددگار سوای د الله نه. یضاعف لهم العذاب، دبل بشی د دوی د پاره عذاب، دوی له بد بچنده عذاب ورکړی کیږي، ځکه چې په خپل خوې دین نه منو او نور خلق به هم دا غې نه منه کول. دوی د الله په دین کې داسې شکونه جوړول چې کوم خلق په صحیح لار روان وو نو هغوی هم دا غلاری نه منه کړل. او د دوی سو خیال لی چې ګنې دوی به خلق د دین نه لري کوي، نو په دې طریقه به دوی په الله باندې زور وچلوي. الله دوی نشي عجز کولی، یعنی الله به دوی نیسي په دې غلط کار باندې. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الله تعالى ورلغغون ورکړی وو، سترګي ورلهم ورکړی وي، لیکن هغوی نه د غغونو سره سو اوریدل او نه د سترګو سره سولیدل. د الله نخي موجود وي، د الله کلام هم وو، کوی کتلې وي او اوریدلې وي نو حق طرف ته برسېدلې وو، لیکن هغوی ړاندو او کانو جوړ شول، ځکه چې دا غوی حق اوریدل نوی خوخ، هغوی اوریدل نه غواړي. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دا هغه خلق دی چا چې په نقصان کې واچول خپل ځانونه، او ورک شول د هغوی نه هغه سو چې هغوی به جوړول. د قیامت په ورځ به هغوی له بیا هیڅ خبره نه ورځي. دلته ډیرې اوچتې اوچتې خبرې کوي او د قابلیت خبرې کوي، او دا خلک اکثر ډیر تعلیم یافته او ذهین وي. دوی اکثر پی ایچ ډیز وي، او د دومره ډیر تعلیم اخیستو نه پس بیا داسې خبرې کوي. او نن سبا په ځوانانو پسې دا قسمه خلک ډیر لګېدلي دي، ځکه چې ځوانان کسان زر په جذباتو کې هم راځي او هغوی ته د خپل دین پته هم دومره نه وي. نو دوی ته داسې داسې دلیلونه پیش کړي، ځکه چې هغوی له خو خبرې ورځي الله اکبر، لیکن په آخرت کې به بیا د هغوی خولې بندې شي او خبرې به نشي کولی. دلته خلکو له ډېر غټ غټ دلیلونه ورکوي، لیکن هلته به ترینه هر څه ورک شي. دلته څنګه د پوینټ سره خبرې کوي او نقطې راوباسي، لیکن هلته به بیا بې وسه وي، هیڅ به ورته هم نه وي یاد. لا جرم انهم فی الاخره هم الاخسرون. نشته سو شک چې بے شک هغوی به د ټولو نه زیات په خساره کې وي، یعنی نقصان اوچتول واله به وي. دلته خودی تخپل عقلونه د هر چا د پاسخ کاری. د دې مطلب دی چې په دنیا کې مونږ څوک ووینو نو مونږ دا نشو ویلی. دلته خو خرو او اسونه ټول برابر دي، او دلته ایماندار او بې ایمانه، رښتینی او دروغجن ټول یو ځای میلاو دي. دلته پته نه لګي، ځکه چې ټول ښه په مزو چرچو کې دي. تاسو د چا کامیابۍ طرف ته مه ګورئ چې دا بنده ډیر اوچت دی، د دوی لوی نوم دی، دی ډیر مشهور دی، په دو پسې ډیر خلک ورپسې دی. نه، دا معیار نه دی. د آخرت کامیابی چې ده نو دا جدا شی دی. په آخرت کې به دوی اخسرون وي، د ټولو نه به زیات په نقصان کې وي. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بے شک هغه خلک چې ایمانی را وړی دی او نیک عملونه یې کړی دي. او یو بل صفت راغلی دی دلته، و اخبتو الی ربهم. او دا اخبتو لفظ مخکې نه دی راغلی، او هغوی عاجزی کوي خپل رب طرف ته. اخبت وایي چې ځمکه ښکته شي، یعنی چې کله خلک د برنه لاندې راکوزیږي په چړایې باندې. چې کله مونږ په لوړه باندې یو لاندې راځو نو په منډه راځو که نه، په هغې کې د بنده هیڅ زور نه لګي، بلکې بنده په خپله په منډه را روان وي لاندې. دا خلک هغه دي چې عاجزي کوي. چې کله د الله سو حکم راشي نو دا خلک داسې نه وایي چې په دې خبره کې سو بهتري ده، یا دا چې په دې کې سو لاجک دی. مونږ به مشوره وکړو د خپل مور او پلار سره. صحابه خو به چرته هم داسې مشورې نه کولې، هغوی خو به په هر حکم باندې سمعنا و اطعنا کول. نو دا هغه خلق دی چې دوی زر اومنی دا الله خبره، فورا خکته وغورځیږي، سوچ پکې نه کوي. هغوی وایي چې دا الله خبره ده، بس دا زموږ لپاره پوره ده، ځکه چې دا هغوی سره د څه نقصان فکر نه وي. هغوی ته ښه پته وي چې دا حکم را له الله تعالی را کړی دی، نو په دې کې به زما لپاره بهتري وي. پل ځان خکته کوي. د الله حکم چې راشي نو دی فورا ټیټ شي، خپله مرضي پرېږدي، نه پکې لویي وي نه انا. نو دا اخبات دی، د دوی سره ایمان دی، نیک عمل او اخبات. چې کله بنده الله تعالی وپیژني نو هغه وایي چې یا الله چرته ستا لو شان او چرته زو، زما به سو حیثیت وي، زما به سو عقل وي او زما به سو پوه وي. نو بیا هغه ټیټ شي الله ته، ځکه عجزي ده. او عجزي صرف دا نه ده چې مونږ په خوله ووایو چې مونږ ډېر ګناهګار یو او د دې د ویلو سره عاجزي ظاهره کړو. عاجزي دا ده چې بنده د الله حکمونو ته ښکته شي چې زه څه یم. دا خو د الله حکم دی، څومره احکامات د الله راځي، لیکن مونږ هغه صرف په دې وجه نه منو ځکه چې په مونږ کې عاجزي نه وي. مونږ په خلکو کې خپل عزت او خپل مقام اوچت ساتل غواړو، حالانکه د عاجزۍ دپاره ماتېدل ضروري وي، د ښکته کېدلو ضرورت وي چې زما رب لوی دی او ما ته به خپل شوقونه او خپلې خبرې پرېښودل وي، لیکن هغه مونږ نشو پرېښودی. نو اخبتو الی ربهم، هغوی ښکته کېږي خپل رب طرف ته، د هغو حکمونو طرف ته. اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، هم دا خلک دي چې د جنت ملګری دي، په هغې کې به همیشه اوسېدو واله وي. مثل الفریقین، د دې دواړو ډلو مثال. یو هغه اولنۍ ډله وه چې ظالمان وو، چا چې به خلک د الله د لارې نه منع کوو، په دین کې به یې کوږوالی تلاش کوو، ړاندو کاڼو جوړ شوي وو. او دویمه ډله د هغه خلکو ده چا چې ایمان راوړو، نیک عملونه یې وکړل او د عاجزۍ سره خپل رب طرف ته ښکته کېدو واله دي، صرف په رکوع کې نه. لکه ما چې درته وایي چې د ټولو نه زیات ښکته کېدل څه دي، چې کله خلک د رب حکمونو ته ښکته شي چې یا الله ما ستا حکم واورېدو او ما ومنو، داسې نه چې د بني اسرائیل په شان سمعنا وعصینا وکړي بنده، چې مونږ واورېدل او مونږ نافرماني وکړه. د دې دوو ډلو مثال داسې دی د الله په نزد، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فشان درون أو كن أو لدوالة أو أوريدوالة. غوري دو قسم خلق دي، دا كم چه ظالمان دي نداس دي لك كالأعمى فشان درون والأصم أو فشان دكن. أو دوين قسم خلق چه دي نهغي إيمان راوري دي أو صالح عمل كوي أو الله تعالى طرف تعجزي كوي، هغوی داسې دي لکه لیدو واله او اورېدو واله. نو آیا دوی برابر کېدی شي؟ هل یستویان مثلا، آیا د دوی مثال برابر کېدی شي؟ یو ړوند او کوڼ دی او یو لیدو واله او اورېدو واله دی، تاسو وایئ چې دا دواړه برابر کېدی شي؟ نه دي که نه. نو چرته هم هغه کسان چې هغه د نیکۍ کارونه کوي او عاجزي کوي او داسې خلک چې هغوی ړاندو او کاڼو جوړ شوي دي برابر نشي کېدی، نه حق ویني او نه حق اوري، په خپله مرضۍ باندې چلیږي. ړاندو او کاڼو هغه خلک دي چې نه هغوی د الله خبرې اورېدو ته او منلو ته تیارېږي او نه د الله تعالی نښې چې وویني نو د هغې نه سبق اخیستو واله دي. افلا تذکرون، نو آیا تاسو نصیحت اخلی د دې خبرې نه چې تاسو ړاندو او کاڼو جوړېدل غواړئ او کلیدو او اورېدو واله جوړېدل غواړئ؟ په سورة الحشر کې په شلم نمبر آیت کې راځي چې لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون، جهنم والا او جنت والا برابر نشي کېدی. جنت والا خو هغه دي چې کامیاب دي. کدلته پکې تاسو ته فرق نخ کاری کنه، نو په آخرت کې به درته د حشر په میدان کې ډېره خپته ولګي. دلته کدرته ټول یو شان مکس په نظر راځي کنه، هلته به داسې نه وي، هغوی به د جنت لپاره منتخب شوي وي. الله تعالی دې مونږ ټول په هغه کامیابو خلکو کې شامل کړي. الله تعالی دې راله توفیق راکړي د ایمان، صالح عمل او چې په تیزۍ سره ښکته کېدو واله جوړ شو خپل رب ته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون